څو ورځې پاتې دي. لا هم د افغان حکومت لخوا څوک نه دی ګمارل شوی چې دې غونډې کې ګډون وکړي. افغان حکومت وایي شبه دا وه چې د نوي حکومت مشر په دې غونډه کې ګډون کړی وی، خو وایي چې تر وروستیو شیبو پورې هم د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو نتیجه که معلومه نشوه نو د اوسنی حکومت یو پلاوی به د ناټو مشرانو په غونډه کې ګډون وکوي. په دې اړه نور حال فریبا ظاهر تر کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن به د هغه افغان هیئت په اړه وروستۍ پریکړه وسي چې په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل
دا پریکړه انشاءالله نن د ورځې تر پایه پورې وبشي او حد اکثر تر سبا پورې دا معلومه کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت لخوا کومو چارواکو دې غونډې ته ځي.
د ناټو د مشرانو غونډه د سپتمبر په 14 او 15 نیټه د بریتانیا په ویلز کې ترسره کیږي. ټاکل شوی و د افغانستان نوی منتخب ولسمشر د لوړی تر مراسمو وروسته چې د سپتمبر 2 نیټې ته په پام کې نیول شوی و په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي یان کوبش د جمعې د ورځې څرګندونو دغه نیټه بدله کړه. کوبش ولسمشر کرزی ته ویل چې د رایو د تفتیش پروسه به د سپتمبر تر 2 نیټې پای ته ونه رسیږي او شاوخوا یو بل اونۍ به دوام وکړي. په دې ترتیب تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان د نوي حکومت مشر به د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان اوسنی حکومت دې ته علاقمند و چې کچیرې د جمهوري ریاست د ټاکنې آخري پایلې معلوم شي نو راتلونکي منتخب ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او کچیرې د ټاکنې نهایي پایلې تر هغه وخت پورې نه معلومیږي بیا د افغانستان د اوسنۍ حکومت چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي. خو دا چې په مشخصه توګه کوم مقامات د غونډې ته ځي تر اوسه پورې دې باندې نهایي تصمیم نه دی نیول شوی.
ویل کیږي په دغه سرمشریزه کې به د ناټو مشران په افغانستان کې د ایساف د اوسني ماموریت پر ختمېدو او د نوي ماموریت چې تر ډیره د افغان ځواکونو په روزنې همکارۍ او مشورې پورې اړه لري او هم افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد پر بهیر خبرې وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د اسلامي حزب شوراګانو د یووالي ټولنې د ناټو د غړیو هیوادونو د غونډې تر جوړېدو مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر پرون په کابل کې د یوې غونډې په مهال د ناټو د غړیو هیوادونو راتلونکي غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله او له دواړو کاندیدانو یې وغوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجې ومني. د حزب اسلامي د شوراګانو غړیو د دولت له وسطوالو مخالفانو هم وغوښتل چې د ملي وحدت په حکومت کې برخه واخلي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور.
د افغانستان د اسلامي حزب شوراګانو د یووالي ټولنې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډیدل د خلکو د غوښتنې خلاف وبلل او ټینګار یې وکړ چې دغه نتایج باید د اسمبلی په 11مه د ناټو د غړو هیوادونو تر غونډې مخکې اعلان سي. د دې ټولنې مشر قاضي محمد امین وقا د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجه ومني. ښاغلي وقا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او د رای په تفتیش کې له داخلو بنسټونو څخه وغوښتل چې دغه بهیر د ناټو د غړو هیوادونو تر سرمشری زمخ کې پایته ورسوي
چې د سمبلی په 14 تاریخ یا 14 په لندن کې د افغانستان د امنیت او معیشت په ارتباط غونډه ده. تیش پروسا سر ته ورسوي، د ابتیال پروسا د قانون پرانا کې سر ته ورسوي او پوره عدالت په پوره مسؤلیت باندې مخکې د نړۍ د لندن کانفرنس شروع شي نتایج اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ د بې خبرې ناسې پر مهال د رای د تفتیش په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ او ویې ویل هڅه کوي چې دغه بهیر په لنډ وخت کې پای ته ورسوي. د حزب اسلامي د شوراګانو د یووالي ټولنې د انتخاباتو په بهیر کې د بایلونکي کاندید لپاره د صدارت پوست ورکول د اساسي قانون خلاف وباله او زیاته کړې چې بریالی کاندید دا حق نه لري چې بل ټیم ته د صدارت پوست ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څو اونۍ را په دې خوا د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت ور جوړولو څو ناستې کړي، خو تر اوسه کومې نهایي نتیجې ته نه دي رسېدلې.
لبل خود افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې نن په دوهمه علني غونډه کې به د 109 محلونو د رایو د باطلېدو په اړه ثبت شوي شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسون ویندوی نادر محسینی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل تر دې دمه یوازې د تحول او دوام د ټیم لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د بې اعتباره اعلان شویو محلونو په اړه شکایتونه درج شوي دي. په دې اړه مرزیه احمدزی راپور لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو څېړنه به ونه درېږي. د دغه کمیسیون ویان نادر موسینی د شمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه د 15 باطل شویو محلونو د رایې په اړه د تحول او تداوم ټیم لخوا 15 شکایتونه ثبت شوي دي. ښاغلی موسینی وایي چې د دغه محلونو رایې تېره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا بې اعتباره اعلان شوې. نوموړي وویل د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ 9 نور محلونه باطل اعلان کړل.
د انتخاباتي شکایتونو د رسیدګۍ رسمي غونډه ده. هغه 15 مورد شکایتونه چې مخکې د 15 محلونو د رایو د بې اعتبارۍ په اړه درج شوي وو او هم هغه شکایتونه چې د 9 محلونو د رایو د بې اعتباره کېدو په اړه چې نن یې موده پای ته رسیږي 2 شکایتونو ته رسیدګي کېږي.
دا چې بې اعتباره اعلان شوي محلونه د کومو ولایتونو دي او څومره رایې پکې وي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون په دې هکله جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو کمیسیون له دې وړاندې هم د 2 محلونو رایې باطل اعلان کړي چې هغه مهال د تحول او تداوم ټیم لخوا په اړه 15 شکایتونه درج شول چې له څېړنې وروسته یې 2 محلونه بیرته د اعتبار وړ وبلل شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
او د سهار له او بجو د ماشام تر او بجو پوری ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو او د غرز آشنا رادیو په منځني چپه 12:15 نیمه په ټوله افغانستان کې اوریدل کیږي. د فراه ولایت یو چارواکی وویل په دغه ولایت کې پر کارګرو د طالبانو د حمله د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د فراه امنیت قمندان ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو پرون پر عادي کارګرو د ایران پولی ته نږدې په یو سیمه کې ډزې وکړې. محمد رزاق یعقوبی تایید کړه چې په وروستیو کې د فراه امنیتي وضعیت یو څه خراب شوی دی. په دې باب د فریبا ظاهر راپور.
د فراه ولایت امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې د وژل شوي کارګرانو شمیر 12 تنه ته ورسید. محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارګران پرون سهار د طالبانو لخوا په یوه کمین کې وژل سو. په دغه پیښه کې د په وینا 15 تنه ټپیان سوي وو چې یوې پرون په روغتون کې مړ سو. یعقوبی وایي ټول قربانیان عادي وګړي وو او له حکومت سره هیڅ تړاو نه درلود.
ټول روز کې کار کوي، خپل موزي خپل پیسې خو د خپل شخصي ژوند لپاره نشي. رسمی موسسه که و نه کم کمپنی که در شهیدان و ترکیان طول در بومدیق به نامه در بومدیق قوم چه اصلا بلوچان دی طول در قومونه دی.
د فراه ولایت امنیه قمندان وایي چې دغه کارګران د پښتکو ولسوالۍ د رباط په کلي کې چې د ایران سره هم پولې سیمه ده د کار خواته روان و چې په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا وویشتل سوه. یعقوبی زیاته کړه د دغو وژنو اصلي دلیل تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې څېړنې پیل سوي دي. د فراه امنیه قمندان دا ومنله چې د دغه ولایت امنیتي حالات په دې وروستیو کې خراب سوي دي. هغه د دغو نامنیو دلیل داسې بیان کړ.
اصلی علت یې طالبان و قماندانان چې د بګرام یا د پل چرخي زندانونو کې وو هغه رها شوي دي چې دغه 8 په هرات کې عملا په فعالیت کې بوخت دي او عملا د تروریستي ګروپونو ترغیب او تشویق کړی دي او بیرته راغلی دي چې هغه شوم عمل او بعد سازماندي کې.
شغل یعقوبی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په فراه ولایت کې بهرني وسلوال کسان سته وویل
د فراه په ولایت کې د پاکستانی طالبانو د اتباع د پنجاب دی لیدل شوی دی عملا همکار د داخلي طالبانو من سره کومک کار کوي. د خارجي اتباع د ګلستان په ولسوالۍ کې د بکوا په ولسوالۍ کې شاوخوا دوی د بالا بلوک ولسوالۍ طالبانو سره یو ځای همکاري کوي د ثقيله سلا ترینینګ ورته ورکوي او عملا تشویق او ترغیب د روسي حملات هم دوی کوي چې باید نه سپینګیر وپېژني، نه کارګر وپېژني، نه معلم وپېژني، نه بېګناه خلک وپېژني، فرور وکړي چې وحشت ایجاد کړي.
د هلمند والی وای په خانشین او ګرمسیر کې د درې سوه وسلوالو طالبانو لخوا پیل شوې جګړه پای ته رسېدلې. حاجي محمد نعیم چې په یوه خبري غونډه کې پرون خبرې کولې وویل چې د هلمند د هغو ولسوالیو د امنیت لپاره یې کوټلي پلانونه جوړ کړي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. ده دا هم وویل چې په دې جګړو کې اویا تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ نور تختیدلی دی. پا دی ارل سیمی سخد آزاری رادیو ده خبریال الیاس دایی راپور
په دې خبرې ناسته کې چې د 215 میوند کول اردو کمانډان ارکان حرب سید ملک د هلمند د امنیت کمانډانۍ سرپرست مل پاسوال محمد زهیر رحمتي او د هلمند والی اجو محمد نیم کډون درلود. والی وویل د هغه درسو وسلوالو څخه اویا مړي پاتې شوي چې د خنشین او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د بیرتاکي وزیر آباد او شنګي په سیمو کې د دولتي پوسټو د نیول لپاره بریدونه پیل کړي. حاجی محمد نیم زیاته کړه دغه جنگ درې ورځې وخت ونیو او پاتې وسلوال بیرته د بنادر له لارې پاکستان ته تللی دي.
سفر په ساحه کې، درزی په ساحه کې دا غزای څخه خپل جنگ شروع وکي او دیواله خواته چې پوسټ یو دوی غوښتل چې هم خانشي داسې پذیر وکي هم ټوله ګرمسیر. اما خوشبختانه هغه قوتونه چې حمل ته خپل مثلا په ګرمسیر او په خانشي کې دوی وتوانېدل دا غا ساعت تصفیه وکي. د دوی اخیری راپور چې نیم ساعت مخکې موږ ته ورسېدل د دوی مړه او اویا کس ته رسېدلې دي چې مړه ټوله پاته ده و دوی بنادر خواته ده تقریبا شکته کسه به دغه شاخوا کې روانه ده چیزای مثلا خالی کول ولارت پاکستان.
ولی ول د دوی د کیکر پر نشي چې د ګرمسیر او خنشین په جنگ کې د وسلوالو سره د نشي تو کو د کاچاکبر لوخه د وسلو مهماتو کومک سره. ولی ول د دې شو وسلې په مربوطات کې دروخام د غرل ډبري وسلوالو ته په میلیونونو پاکستانی کلدار په لاس ورده چې په هلمند کې د دولتي ځواکونو په ضد په بریدونه کې تر کار اخلي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان ارکان حرب تورن جنرال سید ملک ول د خنشین او ګرمسیر په شمو کې د راغلو وسلوالو ته د وسلو او مړو څنګ د ځان مرګو ګان شمیر واسکټونو هم پاتې سوی دي. سید ملک وویل وسلوال غوښتل د دې واسکټونو څخه په ګرمسیر او خنشین ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو په ضد کار واخلي.
نیم ساعت مخکې صحابي خې تصفیه شوې ده. د دښمن زیات مړي او وسلې او مهم وطمال ته پاتې شوې دي. خصوصا انتحاریز واسکټونه یادوري وکړي چې په زیاته پیمانه هلته موجود وو او نو یو څو نفر یې کژوندې پاتې شوې دي په ځنګلي کې. اوس نیم ځواکونه د هغوی په تعقیب کې دی، پلټ کې دی چې هغه یا ژوندې ونیسي او یا غام د منځ یوسي.
شغلی ملکول وسلوال غواړي په یو شمیر سومي کې په چرکی بردون او عملو وشي چې په ټول هلمند کې په نامنوې توانېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سنګین او مساکره ولسوالۍ کې اوس هم د جنګونو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند دغه ملکي او نظامي مسولون ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به د ټول هلمند نه امن سیمو کې د امن لپاره پراخ عملیات وکړي. وسلواله طالبان لا تر اوسه په ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې خپل لور ته دا وشت زیان پر ازادي رړو ته څنګه ویلي. د طالبانو ویند کړه سو په احمدي رسنیو ته ویلي چې په مساکله کې پر ګڼو دولتي پوسټو بریدونه اوس هم دوام لري او ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله مړولې ده. خو دولتي چارواکي د طالبانو د ویند غیدا نه مني. محمد الیاستای د ازادي رړو هلمند.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د دغه خبرونه په پای کې لاندو خبرونه ورسته مایکروفون ستاسو دی. نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه په اړه ستاسو نظرونه ته انتظار باسو. ستاسو په نظر په کوم شکل سره چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره مبارزه روانه ده، آیا نتیجه ورکولی شي؟ او که فکر کوئ چې په اوسنی شکل سره روانه مبارزه نتیجه نه ورکوي، ستاسو خپل وړاندیز څه دی؟ په همدې لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت له لوري د افغانستان له هغو ولایتونو سره د څه باندې 14 میلیون ډالرو مرسته اعلان شوه چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی یا کم شوی دی. د دې مرستې اعلان پرون په کابل کې د امریکا سفارت د همغږی مسؤول دانیل فوټ په هغه غونډه کې وکړ چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلان هم پکې حاضر ول. د چارواکو په وینا د اندازه پیسې به په ولایتونو کې د اوبو لګولو، کرنې او بیا رغونې پر پروژو ولګول شي. د دې موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
له افغانستان سره د امریکا د مرستو هدف دا دی چې افغانان وهڅوي چې د کوکنارو د کرکیلې په ضد مبارزه کې برخه واخلي او کروندګر د کوکنارو پر ځای ګټور کرنیستو کې وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د همغږۍ د برخې مسؤل دانیال فوټ وایي هیواد د نشه یي موادو ضد مبارزې په برخه کې د افغانانو مبارزه ستایي او له همدې عمله له افغانانو سره 14.1 میلیون ډالر مرسته کوي. ښاغلی فوټ د شنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې له مخدره موادو سره د افغانانو او افغان چارواکو مبارزه نړۍ ته دا پیغام رسوي چې دا هیواد له نړۍ سره د کوکنارو په مبارزه کې ژمن
دی.
د کوکنارو سوداګرۍ تورلیزم پیوړی کوي او اقتصادي وده زیانمنوي. له کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو او افغان چارواکو د تیرو دوو کلونو لاسته راوړنې ستاسو نړیوالو ملګرو ته یو پیوړی پیغام لېږدوي چې افغانان دې ته ژمن دي چې د کوکنارو له نړیوالې سوداګرۍ سره مبارزه کوي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان 15 ولایتونه د کوکنارو لکه ته پاک شوی او په 15 ولایتونو کې کرکیله کم شوې ده. دوی وایي امریکا د دغو فعالیتونو د ستاینې په هدف تر اوسه له افغانستان سره 1.5 میلیون ډالر مرسته کړې او زیاتوي چې نوې اعلان شوې مرسته به په ولایتونو کې د اوبو لګولو، کرنې، روغتیا او پوهنې پر پروژو ولګول شي. د افغان چارواکو په خبره له دې وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د امریکا په دې مرستو ونوې خوندي څلور وشت په هنتونونه 45 کلینیکونه لیلی او لزګونه نور پروژې عملی شوې دي.
واوري دل چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له هغو ولایتونو سره د 14.5 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی او یا راکم شوی دی. که غواړئ چې له مخدرو موادو سره د مبارزې په اړه خپل نظر څرګند کړئ، د دې خپرونې په پای کې له لنډو خبرونو وروسته آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی او نن موضوع له مخدرو موادو سره د مبارزې په باب ده. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مظاهره تر وروسته په تاوتریخوالي ووښتې چې د دوی پلویانو پر پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل ورور او پولیسو یې د مخنیوي لپاره وشلن ګاز استعمال کړ چې په ترڅ کې د لومړنیو راپورونو له مخې تر 2500 کسو پورې ټپیان شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې تر هغه وروسته د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد سیاسي ګوندونو د زرګونو مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو چې دوی د پاکستان پر پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل ورور. پولیسو او نور امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو چې لرګي لاس کېو پر پولیسو یو گزارونه کول او تیږې پرې وشتلې او خلن ګاز کارول چې له عملی د لومړنیو راپورونو له مخې د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2500 کسان ټپیان شوي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي. د پاکستاني حکومت او د مخالفو ګوندونو مظاهرې ترغی ورسته په تاوتریخوالي واوخته چې د شنبې پرز د حکومت او د تحریک انصاف مذاکرات یو ځل بیا به نتیجه پاتې ورسېدل. د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان چې د رواني میاشتې 14 مینیټې راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه راغونډو او د نواز شریف د استعفا ترڅنګ د پارلمان د منحلولو او د نوو انتخاباتو غوښتنه کوله، د یک شنبې په شپه د خپل مشرانو په امر د صدر اعظم نواز شریف د دفتر پر لور خوځېدل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یک شنبې په شپه خپل پلویان ته وینا پر مهال وویل چې نواز شریف غوښتنه ونه منله او وسه هغه وخت راورسید چې موږ دغه د کور او دفتر پر وړاندې راغون شو او د استعفا تر اخیستو پورې ستانه نشو.
وخت آ گیا پرائم منسٹر هاوس کا رخ کرنے کا.
ته وای وخت را رسیدل چې موږ د صدر اعظم دفتر پر لور خوځیږو. موږ به هلته د خپل جمهوریت حق لمخې احتجاج وکړو او پر حکومت د خپل غوښتنو ومنو. عمران خان پر نواز شریف تور لګوي چې په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړي او لغیر قانوني لارې وخت رسیدلې. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د عمران خان او قادری وسلوالو مظاهرچیانو هڅه کوله چې د پاکستان پارلمان او د صدر اعظم دفتر ته نوزي چې پولیسو د مخنیوي لپاره اوخلن ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د وای موږ له تیرو شل 22 ورځو راهیسې له ډېر زغم او حوصلې نه کار واخیست چې کومه بده پېښه رامنځته نه شي، خو نن د دې ترڅنګ چې مذاکرات روان و دوی د پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وکړ او هڅه یې کوله چې دا ودانۍ ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان او قدری ماشومان او میرمنې د ډال په توګه کاروي چې له امله یې امنیتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخ دي. دا عمران خان او قدری مظاهره چیانو له پولیسو سره په اخو ډب کې د هغوی یو موټر او همداراز د پارلمان او د صدراعظم د کور مخې ته ونو او بوټو ته اور هم ورته کړ او د یو شخصي تلویزیون د ودانۍ په ګډون یې په یو شمېر نورو دولتي ودانیو بریدونه وکړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د څلوېښتو پولیسو او څلور نیمه پوځیانو په ګډون یې ډېری ټپیان د اسلام آباد پیمز او پولي کلینیک روغتونونو ته لېږدولي دي چې درملنه یې روانه ده. دا یادونه ور ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اسلام آباد کې پر خپلو پلویانو د پولیسو د تشدد له امله نن په ټول پاکستان کې کار بندیز اعلان کړی او پر خپلو پلویانو یې غږ کړی چې د نواز شریف حکومت فلج کړي.
د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په دغو اعتراضونو کې 200 څلور شپېته تنه ټپیان شوي چې په هغو کې شپږ ویشت پولیس هم شامل دي. دغه راز سل تنه نور نیول شوي دي. د اروپایي ټولنې په مشرتابه کې بدلونونه راغلي. د پولنډ صدر اعظم او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر د دې ټولنې په لوړپوړو پوستونو ګمارل شوي دي. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر تر اوروي.
د اروپایي ټولنې مشرانو د پولنډ صدر اعظم ډونالډ ټاسک د اروپا د شورا د نوي مشر په توګه وټاکه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فردریکا موګرینی هم د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر په توګه وټاکل سو. د اروپایي کمیسیون مشر هرمن وان رامپوی چې د دندې موده یې پای ته رسیدلې پرون د بلجیم په مرکز برکسل کې د څرګندونې وکړې. ډونالډ ټاسک په یوه خبري غونډه کې وویل چې هغه د اوکراین په وړاندې یوه توندلارې نه بلکې یوه قوي دریځ ته اړتیا لري. دی وایي وروستی هدف باید د سولې ټینګول وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو پر لګولو موافقه وسوه. د اروپایي کمیسیون مشر خوز مانویل باروسو پرون یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي که چیرې د اروپایي ټولنې مشران پر روسیې د نورو بندیزونو پر لګولو موافقه کوي نو دوی به هغوی ته ځینې انتخابونه ورکړي. نوموړي ویلي چې دغه بندیزونه روسیې ته د روانو حالاتو د نه منلو په اړه یو غبرګون دی. دوی وایي بندیزونه یا مخنیونکي اقدامات یوازې لارې سیاسي او یا هغه میکانیزمونه دي چې د روسیې مشرتابه ته وښیو چې روان وضعیت منلو وړ نه دی او دا چې موږ پر دوی ټینګار کوو چې له دلایلو سره رامخته سي تر څو ګټور کارونه وکړو. موږ یقینا له روسیې سره د جګړې لیوالتیا نه لرو او روسیه هم باید له اروپایي ټولنې سره د لانجو علاقمند نه وي. د اوکرين ولسمشر په خپل خبره کې د روسي مداخله وغندله او هیله وشو چې په راتلونکو تورزو کې به د اوکرين په ختیځ کې د سولې په برخه کې پرمختګونه وسی. ناتو پر مسکو تور لګولې چې د اوکرين په ختیځ کې د دوی زرت نسرتيري د بلتون غشتونکو په ملاتړ جنگيږي او ډیر اندازه ترنې وسلې هم اوکرين ته انتقال کړې دي خو روسیا د تورن ردوي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو وس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي نن پریکړه کیږي چې کوم چارواکي د افغانستان په استازیتوب د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشتۍ له دواړو کاندیدانو سره لیدلې دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د پرونی حملې د تلفاتو شمیر 200 تنو ته زیات شو. په پاکستان کې د نواز شریف د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې پرون تر 250 زیات کسان جوبل شول. د امریکا پوځوي چې جنگي جیټ او بي پيلوټ الوتکو یې د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې بمباري کړې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو د پولانډ صدر اعظم ډونالډ ټاسک د اروپایي کمیسیون د نیو مشر په توګه وټاکه. د اوکراین یو ملکی بار وړونکو الوتکه د الجزایر په غرونو کې رالویدلې او ټول سپرلي وژل شوي دي. او هغه یو لس کارکونکي چې په نیکاراګوا کې د زارو په یو کان کې بند پاتې و ژغورل شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما در این برنامه هستیم و تماس های شما را هم میگیریم. ایالات متحده آمریکا 16.1 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان کمک کرد. در سالهای گذشته تلاش های زیاد به خاطر مبارزه با پدیده کشت کوکنار در افغانستان صورت گرفته. آیا از زمان آغاز کار مبارزه با کشت کوکنار این پدیده در منطقه شما کاهش یافته یا افزایش؟ سوالاتش با معذرت نظریات شما رو میگیریم و میشنویم که شما در این مورد چی میگین. در سطح منطقه تان کشت کوکنار در کدام حد است؟
زمنان دادی هم ووی چی که دوی فکر که بیش پا بل شکل سره کوکنار لمنځت لشي مخدر مواز لمنځت لشي کومړانیز لري او نصر لري نو کولای شي چې لدې لري له نور اوریدونکو سره شریک وي. د ټلیفون شمیرې به ورته اعلان کو 0 9 2 3 5 4 5 0 8 2 5 5.
بله، میتونین همه حال بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازین و همچنان همطور که آقای ساروان هم گفت در باره بدیلی که بر کشت کوکنار در نظر گرفته شده، چنانچه کشت زعفران در بسیاری ولایت های افغانستان نتیجه داد و عوایدش هم خوب بود، میشه در این مورد هم پیشنهاد های خود را بگوین. بفرمایید سب رادیو زدیست.
بله، مهربانی و که آزادی رادیو.
اول سروان صاحب زخت و محمد حمدی در وزگان در جراو دو سالی نساس نا پتا ماس کیم
مرابانی کوی سب
اونوز چی دا غوانستان خلق چیزی دا مون جراو دو خلق دونو دا سوالی که اونوز دا کلی خلق دا بر خلق پلا غشی صاحب کرا اونوز دا کلی خلق یو جریب دکی یو جریب دکی اونوز غنم پا اوکر اونوز دا سروان صاحب شی نراکی مون دا چاو دا پلوز کاروان دا اونوز خلق چیزی بدغه تا بیا کری پنیچ بوس نمبرش سروش نو دا مون دراش نو مخ خلق تاریخ څه کی کړی یا
بله ای ولا را خو داد پزینو سیمو کې خلق زعفران کری په زعفران تر تریاکو زیاته ګټه کوي تر کوکنارو زعفران عاید وای زیات دی الته تاسو دا کار نشئ کولای
خو دلته د شیز زعفران کانی راول نه زعفران وای سی ویټ کو زعفران حکومت راش دا مونږه روښ خلق په زعفران وکټ زعفران تاریخ زعفران تاریخ موضوع نوم ته د مشم تاریخ کوم بیا خلګ او تکا کاتر چې ما ته وکړی څه نو زموږ مش مش پچی کیه د خزو غالي پیانیا
صحیح ډیر مننه کور ودان چې ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو
شنونده بعدی را بگیریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام آقای نیمی، سلام آقای خدا به شما بر سلام سه برام شنونده رادیو آزادی تقدیم
مهربانی عزیزی سب
سروان سب کستاس پیادی من پیادی په دغه دولت طالاو اوایل کې په دغه دغه لسی دي په سر کې هم د راسي او کمپاین وسو به ډیر زیات ډالرونه افغانستان ته راغله چې په بزګرانو باندې ویشل کېدل او د هغوی تاریخ کې ماتول ډېرې پیسې ورکولې د دغه کار رهبریم د د اوسني کاندید اشرف غني احمدزي په غاړه وه چې په هلمند په ولایت کې بیخي ډېرې پیسې مصرف کړلې خلکو ته یې پیسې خلکو ته ونه رسېدلې پیسې نورو خلکو واخیستلې تاریخ د نورو خلکو مات شوه او په دغه قسم لکه دا اوس چې تاسو وایي $200 کومک وکړه $200 کومک وکړه او دا د تاریخو د مخ د نیلي په خاطر ده دا 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 هېڅ فایده نه کوي سروان صاحب په دې قسم باندې د تاریخو د پیش مخ نه نیول کېږي او تاسو خپل هغه اعلانات کوئ چې څونه فیصدي اضافه شوې ده له هغه وخت نه تر اوسه پورې
اجی صاحب دا سید تاسو وای چې موافق نه یاست، لیکن تاسو په خپل څه فکر کوئ چې په څه شکل سره کېدای شي چې مخه ونیول شي؟
مننه سروان صاحب، خبر دا ده یو دا ده چې د بزګرانو لپاره د کود کیمیاوي د سر ارزان لاسرسی ډېر ورته وشي او دوی ته ارزانه شي. بل د زراعتي ماشینالاتو کم بوت دی زمونږ په ساحو کې یو جریب ځکه سروان صاحب په ډېرو پیسو وهي، ما ته یې داسې صحیح معینه مقدار نه معلومېږي، خو په ډېرو پیسو یو جریب ځکه دوپالوي، دوی ته باید دغه لاسرسی وشي. بل سروان صاحب په ډېر مشکل کې اوس تېخ دی، زمونږ کانالونه زموږ د اوبو لارې ټولې خلاصې دي، دوی نه شي کولای چې دغه خپل ځمکو ته اوبه ورسوي. د هغه بغرا اوبه د رود اوبه چې اوس پرېمانه اوبه لرو د هغه اوبه ورسوي ځمکو ته، هغه نه شي کولای. دوی په واټر پمپو باندې دغه ځمکې اوبه وي، که تاسو فکر وکړئ که یو جریب بوسانه وکړي او دغه په واټر پمپ باندې اوبه شي او یوه ګونۍ کوټې کیمیاوي د 15,000 افغانۍ ورته واخلي یا په 10,000 افغانۍ واخلي، سروان صاحب داسې موږ بازار ته راغلو په 10,000 روپۍ من د غنمو د دې نور ته پوره کی به خان مجبور دی چې دا وکړي دې ته باید د کانالو ایکسلوسی د سری د نړۍ ته وتوسی د زراعتي ماشینالاتو باید ورته دې تهیسی دې سره دا کومه کوله وسی په ول ډول د دې د دې مخنیوي نه کې چې سروان.
بله صاحب، ډیر زیات مننه حاجی صاحب عظیمی،
زنده باشین. بریم با شنونده بعدی ما، اونا چه نظر دارن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم سروان صاحب، جوړی بخیر.
سلام علیکم کورده ودان مهربانی کوي لکم زای خبری کوي
دوست محمد دوست ما ده پرار ولایت
سم مهربانی کوي دوست صاحب.
سروان صاحب دا تاریکونه چې خلک کړي دا تاریکونه د ښه دغه فهمي کړي د ښه ژوند ښه گزاري کړي دا موږ په پرای کې د اول موږ خپل پرای کې دا تاریکونه زیات کړل کیږي. دولت په ژوند کې سره یو مرسته یو کومک یو دغه نه یو سره کړي که چیرې دولت دا اول موږ سره کومک وکړي زه به د دې ارامي کښتۍ کې لاس واخلم.
ګوره، حکومت داسې نه شي کولی چې تاسو ته پیسې درکړي نغدي. دوی وایي مثلا دغه وروستۍ مرسته چې شوې ده، د دې مرستې په دې مرستې به په مختلفو سیمو کې د اوبو لګولو پروژې جوړېږي، کانالونه به جوړېږي، یا به سره خلکو ته ورکول کېږي، یا به بیې ارزانه کېږي. آیا دا ډول مرستې د دې سبب کېدای شي چې تاسو کوک نار ونه کړئ؟ بلې
سروان صاحب، ته غوږ ونیسه.
بلې،
دا افغانستان نه نه چې افغان هم نه دی باندې سوی مقصد دا زموږ په لاره کې دی. د نننه څنګه پران هم نه دی سوی دا زموږ په پرا کې چې دا هر څه والی راغلي، دا هر څه بچان چې نستلی دي د نننه څنګه نه دي چې نستلی دا دا لاس ډېر لاس کاله تر پنځه لاس کاله پورې را کړی خبره به دی. کارګي صاحب نو سره خپل وعده کړی چې دغه پرا باندې جوړوم، هر والی چې راغلی دی نور سره وعده کړی چې پرا باندې جوړوم. کچیر مو سره پرا باندې جوړ شي انکام لري چې په مخ باندې څوک تلیفونه ونه کړی، غنمونه کړي، غنمونه چې دی په هوټل پم نه کیږي چې په هوټل پم نه کړي چې زموږ کې څنګه وګړه پورته کوي. کله موږ باندې جوړ شي مشکل خو دا نو سره څنګه سره کوي چې وګو موږ تازه درځي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د بند لپاره هم هڅې روانې دي. د بخش آباد بند خو په ځلونو په هغه بند باندې وسلوالو مخالفانو حملې کړې دي، البته د چارواکو په وینا. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. راډیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلامت وسه کړی ودان
مهربانيش.
نور خو دا سم خاص پرې ده خو زه به دا وایم چې لکه څنګه چې ویونکو ویلې نو دا غاډیا په کلونی کې که څه هم باید هغه څه چې لازم وي چې دا غمره دا کومکونه دا پرېمانه مرسته کومکونه چې کوم د نړیوالې ټولنې لپاره وشلو دا ښه سیستم سره د ټولنې خو ځان نه دی لګول شي او هم دا ورسره په ډېر وروسته ولایتي کې موږ ویلې چې د کوفنارو کوي خپل حال پاتې دا خلک کوي. البته خلک مجبور دي چې یو خپل بدیل ورته برابر نشي دولت مخونه چې هغه ته د کرنې هغه سیستم کرنې هغه مختلف کړي په مختلفو وسایلو ورته برابر نشي سره چې مې سره نور امکاناتو ته برابر نشي هغه مجبور دي چې دا کوفنارو ته مخه شي. نو زما په نظر کې دا دولت مخیان غواړي چې دا کوپټیر ورته شي اول کوم د دې قدم چې دا څنګه تاسو ولر امریکا دا اوسنۍ مرستې د خلکو سره شوې چې هغه یعنی دا ترکیل فری دا هغه خپل ځان لپاره البته څو امکانات برابر کړی خو زه مدار مرستې د هغه تاسو سره ولې چې هغه یو هم کوپنارو کړل کې تر څو هغه کولای شي چې بدیل تر لاسه کړي هغه نه بس تر کوپنارو نو شي دا خلکو سره شوې چې هغه دولت هم د فوسره د هغه کرکیله پرنسي دا هغه سره بس شي دي نه په نظر هغه موږ خلک هغه کوي
وفاسب وفاسب بوختن له تاسو څخه که د فکر وکي خپل منطقه یاده کې خپل کله په نظر کې ونیسي که چیرته تاسو په کلی کې یو کانال جوړ شي او بو چې د خلکو د زمکو او بزيات شي نو څه فکر کوي چې وګي بل کوکنارو لکرلو لاس واخلي او کنه فکر کوي چې لا به حاصل زیات شي لا به زیات کوکنار وکړي ځکه چې او بو ورته پیدا شي وي دي
ګوره کلواته هیڅ څه وړي چې یو داسې بوټي څخه ځان لپاره سود واخلي، ځان لپاره ګټه واخلي چې هغه د هغې
زیان ټول بشریت ته رسیږي. هیڅ دیخان هیڅ بزګر دې باندې خوشاله نه دی چې هغه د حرام بوټي څخه ځان لپاره روزي پیدا شي. چېرته دغه سره اسانتیاوې برابرې شي، تقسیم سره ویلی شم چې بزګران دې ته لیواله نه دي چې هغوی دې دغه حرام بوټی وکړي. په هر صورت خو دغه کومې مرستې چې کېږي چې خارجانې کوي خوان دولت ته وسپارل شي، نو ولسوالۍ ته چې کله رارسېږي بیا هغه رسېږي چې هغوی مستحق مړي دي مرسته. هغه بزګران چې هغوی مستحق دي هغوی مجبور دي کار کوي، هغوی ته په سمه توګه باندې هغه مرستې نه رسېږي. نو همدا وجه ده چې کرکېله د کونړو په خپل حال پاتې کېږي او نور خلک د دغه مرستې څخه ګټه اخلي. نو که چېرته داسې اسانتیا برابرې شي، په ډاډ سره ویلی شم چې بزګران هېڅکله هم خوشاله نه دي چې د کونړو کرکېله وشي. هغوی به د حلال څخه استفاده کوي، د غنمو او د نورو څخه اسانتیا برابر کوي. په ډاډ سره ویلی شم چې هغه به وکړي او کونړ به پرېږدي.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان وفا صاحب،
تشکر، سلامت باشین. یک بار دیگه شماره های تلفن را براتون اعلان میکنم: 0700-822-755 و 0799-203-540. موضوع برنامه ما هم تلاش ها برای محو کشت کوکنار در افغانستان است که تا حالا تلاش های زیادی در این مورد صورت گرفته، سرمایه های زیاد اختصاص داده شده، پول های زیاد مصرف شده، اما در منطقه شما چگونه است؟ آیا کشت کوکنار در سالهای گذشته کاهش یافته یا افزایش؟ و همچنان کدام پیشنهاد دارین به خاطر بدیل که بتونه کشت کوکنار را کاهش بده، مانند زعفران و سایر محصولات؟ ببینیم شنونده ما چی میگن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، السلام علیکم. من اسماعیل من در پکتیکان تاسو
سره مهرباني کوی. اسماعیل صاحب، فکر کوم چې تاسو په ولایت کې ډیر کوکنار نه کرل کیږي. مهرباني.
او دا خبره د فاروان سره زمون کولای چې کوکنار نه کرل کیږي، ولی میوېستا همدارنګه جانګورو جات باغونه ستا د زردالو د مڼو، ولی دلته د اوس حال کې تقریبا انګور ډیر ارزان دي کروندګرو ته هیڅ فایده نه کوي دغو خلکو ته، ځکه سړی خونې نشته. یوه میاشت به دی څه لفر کړه چې خپل هغه خپل عایدات لاسته راوړي. هغه مصرف چې ته سوی ده هغه شی هم لا په لاس نه ورځي. همدارنګه دلته پکتیکا کې کومې مرستې سوې دي هغه ډېرې بې ځایه لګېدلې دي. مثلا که جیرت ریاست کوم تخمونه ویشي که یو بل شی کې، هغه د زورورو لاسته ورځي. خوارو کروندګرو ته هېڅ شی نه په لاس ورځي، نه ورته تقسیمېږي. لکه د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت لخوا یو دلته د مفال میدان هغه سوی و. تاسې راشئ دا میدان وګورئ چې د هغومره پیسو باندې څومره ډېر کارونه کېږي. خو په تعصب سره چې باید سړی دا میدان یوازې د دې لپاره هم وګوري چې دا د افغانستان دولت ټولې پروژې په اندازه کم دي. که دغه بزګرانو ته په سړو خونو لګېدلي وای، یو بل کار سوی وای، یو بنسټیز کار سوی وای، څومره بدلون به راغلی وای. نو که خدای مکړه دغو خلکو ته کار ونه شي، دغه به هم همدارنګه د کوکنارو کروندو ته لاس واچوي او دغو به شروع وکړي. زما دا نظر.
بله، ډېره زیاته مننه کور دي ودان چې نظر مو څرګند کړو.
بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، مهرباني.
الو، سلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني.
سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایئ.
الو، ګزان صاحب جوړ
سلامت اوسه، مننه،
مهرباني.
زه د پکتیکا د اورګن یو له سوالې نه خبرې کوم.
بله صاحب، مهرباني، ستاسو نظر څه دی؟
موږ د اورګن په له سوالې کې نو کوکنار څخه نه بل سړکونه خراب در بدر دي چې څنګه کړي اخته اخر کوي چې نه کړي اخته یو څه نه کوي.
بله استاذ، مخکنی اوریدونکو مو ویل چې په پکتیکا کې څوک کوکنار نه کوي، علت یې څه دی ستاسو په نظر؟
نه کړه دا حرام شاید دا هم مردار تفصیل دا هو پانل لري کنه اخرت خرابې دي، دنیا دې خرابې دي. او بالکل ورګون ته خدمات وکړه خدای سره کړی نه یو واګنټا د غبن غزنی نه تر پکتیکا ولاته پر مزال دا درې ګنټې او نور ته مزال دا کچا نه خاړه کې دي.
بله، تاسو دا مسله چې تاسو حرام دی پدې خو به فکر کوم چې ټول افغانان به پویږي، لیکن په ځینو ولایتونو کې سره لدی چې پدې پویږي بیا هم کری او غي مجبوریتونه یادی، لیکن تاسو نه ویل چې په پکتیکا کې اصلي علت شې ده. اصلي علت واقعا هم دا ده چې تاسو یاد کو او کنه الته شنه کیشي.
نه کیږي، هو الته علماو وزن سیاست کوي دا حرام دی.
بله، ډیره زیاته مننه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو.
بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم
سر. سلام سب میروانی.
سلام.
بله
بفرمایید سب میروانی.
تماستم برماست در مورد مواد مخدر سرماز ولایت کابل و صدیق حاجی جبار.
بفرمایید سب چطور است در ولسوالی خاک جبار، آیا کوکنار کشت میشه؟
بامی مورد سر بامی خواهی که رسولی حکومت شاو همین تخمایی که از طرف این محسوسات میایا و کمکای از طرف وزارت زراعت میشه شام با دیقان نمیرسه، نبا باغدار میرسه، نبا دیقان میرسه و نبا هیچ کس نمیرسه. این بین خود ملکا و بین خود یعنی ولسوالی این چیزا
بله
و دیقان و یا کلشان آرزارت.
بله آیا فکر میکنین که چنین کار باعث افزایش کشت کوکنار میشه در منطقه ایتان یا چطور؟
ما کشت کوکنار نداریم، اما این هم کشت چرس و این چیزا زیاد داره در ولسوالی ما در منطقه این هم چرس و چیزا فعلا زیاد شده سایدار و شاید کوکنار هم از این باش رو شود
بله.
خاطر نامی و خاطر کمکان یا کمکان.
بله آیا دولت کدام اقدام کرده به خاطر از بین بردن کشتزارهای چرس در منطقه تان؟
دولت اقدام کرده، دولت درکاری می کنه بخاطر اما کلی مشکل در مردم های زوردار و در مردم های ملک هستند و این کلان های خرم هستند و نمو از این مقامت های سنگه هم با مرحبه مسئول و با چیز رخی نمیشه با دیخان و با باغدار و با یا خوزی نمیشه نره به اوهای ما سن همید از دست دیاری کلش از بین ملک ما معلوم و معلومات هم گرفتران یکنین از رسالی خیلی.
بله سب تشکر از شما سب، سلامت باشین شنونده عزیز. بریم به شنونده بعدی ما.
بله مهربانی اوکی آزادی رادیو
بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای نگی اسم سارون و هم شنوندگان محترم و هم بخش کارمندان تکنیک نیازی هستم از پروان هم
بفرمایید. بفرمایید نیازی سب.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان. البته در مورد کشت و یا افزودن و یا کاهش مواد مخدر در افغانستان دیدید شما قبلا هم در این مورد برنامه هایی داشتید، به نظر ما البته یک چندقی محدود و بالاخره میریم یک سوال هم طرف مقامات روان میکنیم. میبینید البته کشت مواد مخدر در افغانستان فعلا به یک عنعنه و رسوم و بالاخره یک شکل میراثی مدد شده است. البته در طول 13 سالی که گذشت این یک سوال مطرح می شود که زمانی که ما میگیم مبارزه علیه مواد کشت مواد مخدر، پس اینجا این مبارزه را کی ها میکند؟ آیا وزیر مبارزه با مواد مخدر، دولت افغانستان، کشورهای همسایه و یا جامعه جهانی و سازمانانی که در این راستا کار میکنند؟ پس ببینید در مجموع همه و همه اینها ملامت هستند، حتی هم کسانی که چنین دست به کشت مواد مخدر میزنند. البته در طول 12 سال گذشته یک میکانیزه و یک برنامه شده طرح نشد که طبق نموی اعلام نشد، کنترل نشد و بالاخره دارن نشد که 10 سال یا 13 سال های صورت میگرفت که قابل ملاحظه نبود. ولی متاسفانه هم وزارت مبارزه با مواد مخدر، هم حکومت افغانستان، هم حکومت های محلی که در سطح ولایت حتی کشورهای همسایه خصوصا پاکستان در مجموع یقین ملامت اینی بزرگان هستن که اینها تنویل میکنن، تجهیز میکنن تیلا ماشینها امو
نیازی سب میشه کم موقعیت خود را هم تغییر بتین که صدای شما قطع و وصل میشه. میشه از شما یک سوال بکنم، در ولایت پروان هستین، اکثرا گزارش هایی که داده میشد در گذشته کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در ولایت پروان صفر بود، حالا چطور است؟
بله البته کشت مواد مخدر کوکنار در پروان واقعا قصص است، ولی متاسفانه همون کمک هایی که وزارت مبارزه با اون ولایت هایی که مثالنش ولایت هایی که مواد مخدر کشت نمی شود، کوکنار کشت نمی شود، که سالانه $1,000,000 بود کمک و همکاری می شود، ولی اما دست مردم و باشندگان ولایت پروان چی شده؟ دور شده است و برایشون نرسیده. متاسفانه که البته خود از این یک مشکل بزرگی، البته ملامت خود دولت
و فکر میکنین که چنین عامل باعث از این خود شد که مردم دوباره رو بیارن به کشت کوکنار اگر کمک ها ادامه نیافه؟
بله همین شکل است. زمان
تبدیل وجود نداشته باشه، اگر راه حل دیگه وجود نداشته باشه، مردم مجبور است هر عامل هر تولیدی که باعث پیشرفت، باعث تولیدات پیشتر سرمایه سرمت شود، سرمت شود، همو کسانان کوشش میکنن که همو منبع و همو مادری را چه کنن، بکارن، تمویل کنن. ولی در ولایت پران البته کم باز اینجا امکان ندارد کشن مواد مخدر در ولایت مرکزی است، از دیگر طرف وضعیت اقلیمی و اوضاع جوی و از طرف دیگر است قبل این ولایت دست به چنین کاری نزده بود و اکنون اگر میزنم بسیار نمایشی و شوقی بردم کارهای میکنند. ولی در هر حال همی سوال ما همی است که اگر به می شکل همی وارد با ما مخاطر اگر مبارزه خود ادامه بده، به نظر من تا 10 سال دیگه از افغانستان چنین کشته مخدر و همچنان کوکنار چیده نمی شود. و البته این کشورها هم صحبت خود جانب
کاری
مورد دخیل است، ملامت است، همه ایشان تقبل هست، نه از کسانانی که بیاقین هستند، ملکی هستند، غریب و بیچاره هستند، فقط و فقط ملامت انی ها هستند و جوابگوی انی ها هستند.
تشکر نیازی سه شما سلامت باشین. میره بودیم
کوربدان نیازی سه بل اوردون که لرو میکروفون ستاسو رای
میره بونی سه
و علیکم السلام
میره بونی
محترم سه
بله مهربانی کوي خو اواز مو ډیر واضح نه دی خپل موقعیت اوس تغییر کوي ګوندي به تر
شي
ساس راګ اورو په ډیر مشکل بله تاسو موضوع نه دا ورته خیر تاسو دوباره به ټلیفون وکي موضوع داده چې تاسو په نظر له مخدرو مواد سره چې په وسنی شکل کومه مبارزه روانه ده دا ګټه ورده او کنه ده تر څه حد پورې مخدر مواد لمنځه وړي دي او که تاسو کوم بل وړاندیز لري چې په غو شکل سره کېدای شي مخدر مواد لمنځه ځي نو هغه هم کولای شي له نور اوریدونکو سره شریک کړي
بله و امی موضوع از شنونده ها هم میخوایم که لطفا موضوع برنامه را بشنوین تا فکر کنین و روی از او صحبت بکنین، نه ای که بر ما زنگ بزنین و بگوین موضوع در کدام مورد است و بعد از او شما نظر خود را ابراز بکنین. بله. بریم بشنونده
اول باید فکر و کی بیاد تلفن و کی بله اوریدون که لرو جان معرفی کی
میربونی سب متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. بعد از یک وقفه کوتاه با شنونده ها هستیم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 8:55 دقیقه به وقت کابل شدم و برنامه میکروفون شماست. تماس هایتان را میگیریم، نظرات خود را در مورد پیشنهاد هایی که چی راه بدیله که گزینه دیگر برای کشت کوکنار باشه پیشنهاد میکنین و همچنان چقدر در منطقه شما تا حالا مبارزه کشت کوکنار مؤثر تمام شده. بفرمایین شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بفرمایین شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
لطفا رادیو موتی تکی. نه متاسفانه دیدوی تلفن رادیو پلوڑا آواز نیولی ده. بلا ردون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو.
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سب.
ز هارون د برغی سلام خبر کوم.
مهربانی کوی سب.
ا در وړاندې کوم.
ګورډ ودان مهربانی.
په برغی ولایت کې په دې ورستوي دوه کلونو کې د تاریخ خشت ډیر سوی دی. د پخوا پر تل به ډیر سوی دی.
بله ولې علت څه دی؟
علت یې ناامني ده، د طالبانو شتون دی او بل همدلته دولت سم دغه نه لري، کنترول
نه لري. او څه فکر کوئ که چېرته ستاسو سیمې ته کار وشي، د اوبو لګولو بندونه جوړ شي؟ متاسفانه تلیفون مو قطع شو. خیر بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. آزادي رادیو ده،
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
سلامونه او احترامات تاسو ته دواړو ته محترم او اړیدونکو ته عبدالمحمد تخصیصم د فاضل خلاصونه.
بله مهرباني کوئ دقیق صاحب.
تاسو دا څه کوم دغه نظر حکومت کوم کومک کوم سال د مغزیر لپاره مثال امریکا را لېږله که چېر هم تاسو راستان دغه وزارت ته مثال ورکړي او دوی ځان ته مجلل موټرونه او لفظونه خپل ځان ته جوړ کړي باید فایده نه کوي. باید دغه مرستې مستقیما کوکنار کول کېږي هغو منطقو ته مثال ونې ورکړی شي او دا وزارت یې ورکړي چې هر څو ونې ورکړي باغونه ورته جوړ شي یعنې مستقیما د دې خانانو سره همداسې وي چې اوبه ورته سره شي چې د زراعت د همدې بدیل شي. یو خو مثال دا درته قاطع قانون هغه ورسره بیا د خانانو سره وچي اوس که چېر هم من کوزنار کوي همدغه مثال خل بندیانی قاچاق باران دغه ټول پاسان قاچاق خواکړه چې همدغه دیخان نه ده دا دیخان باید داسې جدي چلن ورسره وشي دا جدي قانون ورته جوړ کړي قانون خو بهیي نو په دغه کوزنار بند شي غیر له هغې نه مثالشدغه دا اوس دا امکان نه لري چې بند
صحیح ډیره مننه دقیق صاحب کورودن توخی صاحب له زابل څخه دی
و یک دقیقه وخت داریم که صحبت بکنن وقت نشته خبرها میرسه
محترم نیمی صاحب و طول آوردیم که خبر دنیمی در سلامون اورنگی کن
میره بلیم سلامت تو سی
در یکو یا در مواد مخدرات حق لبه مرده سی نظر ورکوش البته دغه یوازنی علاج فقط یوازې متحد حکومت یو متفق د ټولو اعضاو د ټولو وطن ته جوړښت سره چې څه حرام رامنځته شي دا به خود به خود ورکېږي. نور دا هېڅ علاج هم نه لري دا ممکنه نه ده ځکه چې دا هم د فساد او د بې اتفاقۍ علامه ده. نو خلک تاریا کوي په هغو سیمو کې چې طالبان اوسېږي البته په هغو سیمو کې طالبان تاریات نه بندوي دا هم یو زور دی چې حکومت یې ورکوي او حکومت هم په کار کوي دا هلمند چې زموږ د وطن د نېښ خلک دي هلته نېښ دي یا هلته خلک پیسې ورکوي او حکومت بیا هغه تاریات د سړک نه کنګوي هغه پیسې ورکوي هغه تاریات نه مکوي. نو په دې چې ټول خلک لاس لري خدای دې صلح زموږ په وطن کې راولي چې ټول فسادونه او ټول بې اتفاقي او ټول شامل خود په خود ورسي وخت خپل توجه خیال ځانمه
ډېره زیاته مننه کورودان چې سم وخت مخبلي خبرې پای ته ورسولې ځکه چې د خبرونو وخت راورسید.
بله و سارون صاحب تو خیسه بالا زنگ زده بودن در برنامه ولایت به ولایت روز جمعه هم تماس گرفتن یک گلاس شما داشتن که در حدود یک سال میشه یا یک و نیم سال که به ولایت زابل شما